دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونې په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنوونکو زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څخه خبرونه اوري وسلوالو طالبانو د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله ترمن سیاسي توافق ته پخوانی او ناکامو تجربه تکرار بللای په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دی چې افغان لورې باید د ستونزې اصل حل ته متوجه شي چې داغه په وینا د ستونزې حل د دوه د تړون په عمل کې دوکې دی شاهین په ټویټر کې لیکلی دی په کابل کې چې څه روان دي د پخوانیو ناکامو تجربو تکرار ده افغان جهتونه باید د ستونزې اصلي حل ته متوجه شي چې د افغانستان د ستونزې حل د دوه د تړون په عمل کې دوکې دی باید د خندونو د ایجاد څخه ډډه وشي طالبان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون ناټو ملګرو ملتونو او پاکستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سي توافقنامې هرکلی کړی بل پلو د جمعیت اسلامي ګوند د تړون د خلکو رایې ته سپکاوی بللی د جمعیت ګوند وایي د تړون غیر مشروع دی او ویلي دي چې جمعیت اسلامي په دې اړه د اول سره خپل دریس روښانه کړی و او هغه دا چې د دغو ټاکنو په پایله کې هر ډول رامنځته کیدونکی حکومت مشروعیت او قانوني اعتبار نه لري د ګوند په اعلامیه کې چې د ګوند مشر صلاح الدین رباني هم په خپل رسمي فیسبوک کې خبره کړې ده همدغه راز راغلی دی چې د ښاغلي عبدالله او ښاغلي محمد اشرف غنی ترمنځ په اوسنی تړون کې د انتخاباتو تقلبي پایلو ته مشروعیت ورکړ شوی د خلکو رایې او اراده د پامه غورځول شوی او ملي باور او اعتماد ته جدي زیان رسیدلی په غزنی کې د ملي امنیت په مرکز د موټر بم په چاودنه کې و امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او شپږ دیرش نور ټپیان دي د غزنی د والی ویان احمد خان سیرت امریکا غږ ته ویلي دي چې چاودنه د ملي امنیت و سو درې قطعې باندې شوې ده چې د اسلامي ثقافت مرکز سره نږدې پرته ده د غزنی ولایتي روغتون مشر ډاکټر بصیر رامکی هم ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو و مړي او شپږ دیرش زخمیان روغتون ته وړل شوي دي تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې بل پلو د تخار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ولسي پاڅون کوونکو و غړي د وسلوالو طالبانو په کمین کې وژل شوي د تخار د پولیسو ویان خلیل اسیر امریکا غږ ته وویل چې د ملک تاتار په نامه د ولسي پاڅون کوونکو د قومندان وسلوالو کسانو نن سهار د تخار په ینګي قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو کمین سره مخامخ شوي دي چې وطن یې مړه شوي دي او دوه نور ټپیان دي د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون وروسته طالبانو د تروریستي شبکو سره خپلې اړیکې پرې کړې نه دي بلکې لا یې پیاوړې کړې دي د دغو چارواکو په وینا طالبانو د رسمي اعلان پرته په افغانستان کې خپل پسرلنی عملیات هم پیل کړي دي او په تیرو دریو میاشتو کې یې څه باندې درې زره او اته سوه بریدونه کړي دي د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریا د همڅو نړیوال خبرونه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې دوه جنکۍ هغه وخت ووژل شوې چې په ټولنیزو رسنیو کې د هغوی یوه ویډیو خپره شوه د پاکستان د ډان ورځپاڼې ویلي دي چې د موبایل تلیفون په واسطه اخیستل شوې دغه ویډیو تیر کال ثبت شوې وه خو تازه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده په ویډیو کې درې جنکۍ او یو هلک ښکاري چې دا دوه جنکۍ ښکلوي انجونې چې عمرونه یې شپاړس او اتلس کاله ذکر شوي دي اوس وژل شوي یو پولیس منصبدار چې دغه پیښه څیړي د امریکا غږ ډیوه رادیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د پیښې په تړاو څلور یا پنځه کسان نیول شوي چې پکې د انجونو پلار تره او د تره زامن او همداشان ویډیو جوړونکی هم شامل دی د لیبیا د ملي والی حکومت وایي د پایتخت ترابلس سره نږدې یو مهمه پوځي هوایي اډه د حکومت ضد ملیشونه بیرته نیولې د حکومت د پوز ویان ډګروال محمد ګنونو نن د دوشنبه پرز ویلي دي چې متحدو ځواکونو د لویتیا په نامه دغه پوزي اډه د جنرال خلیفه هفتار د مشرۍ لاندې د ملیشونه نیولې ده دغه ملیشي تقریبا یو کال کېږي چې د حکومت په خلاف جنګیږي او غواړي پایتخت طرابلس د حکومت نه چې ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلی ونیسي د خلیفه هفتار ملیشو تر اوسه د دې اډې په هکله تبصره نه ده کړې چین وایي د کورونا ویروس سره په نړیواله کچه مبارزه دی د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرۍ لاندې په خپلواکه توګه ارزیابي شي د چین جمهور رئیس شی جن پینګ نن ویلي دي چې ارزیابي دی د کورونا ویروس د کنټرول کېدو نه وروسته وشي چین همدارنګه د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خپلو هڅو دفاع کړي د چین جمهور رئیس شی جن پینګ همدارنګه د روغتیا د نړیوال سازمان سره ژمنه وکړه چې هیواد به د کووید 19 د وبا د مخنیوي لپاره د سازمان ته پراتلونکو دوه کلونو کې 2 میلیارډ ډالر ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان د انټرنیټ د لارې د نړۍ د تقریبا د ټولو هیوادونو د روغتیا د وزیرانو یو دوه ورځنۍ غونډه رابللې چې د کورونا وایروس سره د دې سازمان د حل زلو په هکله په خپلواکه توګه د تحقیقاتو ملاتړ وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې مده وړاندې انتقاد کړی و چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې کې ناکام شوی چې خلکو ته په وخت د کورونا د ویروس په هکله خبرداری ورکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ اشناریدو د واشنگټن د سټیډون اوریا. د یمن حکومت چې سعودي عربستان ملاتړ کوي په حوثي یاغیانو یې تور لګولی چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د کورونا ویروس د خپرېدو په هکله معلومات پټوي. بل پلو ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې یمن ښایي د کورونا ویروس له وجې د خوراکي موادو د سخت کمښت سره مخ شي چې دا به د هغه هیواد لپاره یو ستره غمیزه وي. د یمن حکومت ویلي دی چې د هیواد په 21 ولایتونو کې 128 کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي او 40 تنه مړه شوي دي. خو حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي او د هیواد ګڼ مېشتې سیمې په لاس کې دي ویلي دی چې د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې یوازې 4 کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د کورونا ویروس چې دا مهال د نړۍ په 193 هیوادونو او سیمو کې خپور شوی دی په امریکا کې تر بل هر هیواد زیات انسانان مړه کړي دي. د امریکا د NBC نیوز شبکه وایي چې د کورونا ویروس تر دې دمه په ټولې امریکا کې تر 90 نه زیات کسان مړ کړي دي او څه باندې 1.5 میلیونه نور په دغه ویروس اخته دي. د کورونا ویروس د امریکا د نورو ایالتونو په پرتله په نیویارک کې ډیر کسان مړ کړي دي چې شمیر یې څه باندې 28 زرو ته رسیږي. او وروستی خبر دا چې په روسیه کې نن درېیمه ورځ وه چې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو شمیر د 10 زرو نه کم و. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین نن ویلي دي چې په ټول هیواد کې د 9 زرو نه لږې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په روسیه کې د دوشنبې تر ورځې پورې 290 زره کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي چې د امریکا نه وروسته د نړۍ دویم هیواد دی چې مثبتې قضیې پکې زیاتې دي. صدر اعظم میشوستین د روسیې تر ټولو جګپړی حکومتي چارواکی دی چې د کورونا په ویروس اخته شوی و. هغه وایي په هیواد کې وضعیت مخ په ښه کېدو دی او زیاته کړه چې لسکونه داسې سیمې شته چې محدودیتونه به پکې په تدریجي ډول کم شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ اشناریدو د واشنگټن د سټیډون واوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
د جمهور رئیس اشرف غنی او عبدالله د سیاسي موافقې په هکله مختلف عکس العملونه څرګند شوي دي. د عبدالله خپل سیاسي ګوند جمعیت ویلي دي چې دوی په دغه موافقې کې نه دي شریک او تر اوسه په خپل پخواني دریز ولاړ دي. خو د جمهوری ریاست یو پخوانی کاندید او د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي چې د افغانستان پر روان وضعیت کې دغه موافقه ښه اقدام ده، خو په دې شرط چې دواړه اړخونه ور باندې د سولې لپاره ریښتینی ګامونه پورته کړي. حکمت سروش رپورټ راکړی دی.
وروسته لغه چې لمیاشتو جنجالونو وروسته ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله یو سیاسي جوړجاړی ته ورسېدل. د جمعیت ګوند چې په ټاکنو کې د عبدالله مهم لاتړی وو وایي چې دوی په دغه هوکړه کې شریک نه دي. دغه ګوند وایي چې د دوی موخه ماموریت نه بلکې د متمرکز نظام تغیرول دي. خو د حزب اسلامي یو مهم غړی بیا وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د دواړو اړخونو جوړجاړی یو مثبت ګام دی.
هماغه د وحدت ملی حکومت ناکامه تجربه بیا تکراریږي او قدرت سیاسي قدرت یوازې د دوه انتخاباتي ټیمونو ترمنځ ویشل کیږي. دا هیواد د غبناورین او بحران نه نش استلی.
د دغه هوکړه لمخې به عبدالله عبدالله دراتلونکو 15 کلونو لپاره د مصالحې عالی شورا مشر وي او د سولې اړوند ټولې چارې به پر مخ بیایي. خو طالبانو دغه هوکړه د پخوانیو ناکامو تجربو تکرار بللې او وایي چې د افغانستان د ستونزې حل یوازې په قطر کې له امریکایانو سره د دوی د تړون په پلي کولو کې دی.
طالبانو تر اوسه دا نه ده ثابته کړې چې دوی د حق لري چې د مسلې خبره وکړي، ځکه دوی په کوټ شورا کې هر ورځ تغییر راوړي چې د دې ځله څه نه دي ورته ویلي. کله د یو چا سره په هغه کې مهمه دا ده چې د اوسنۍ حکومت وروسته دې قدمونه څه شي دي. آیا موږ کولی شو چې ملي اجماع په واقعي معنا باندې راولو؟
شغلی نبیل وایي مهمه دا ده چې د افغانستان له اړخه له طالبانو سره د خبرو لپاره یو همغږی او پیاوړی پلاوی ولاړ سي.
د د وسنی وضعیت شرایط سره په کتو مدینه حمایت کو، اما مشروط حمایت. اگر په دې معنی تنها امضا مهمه نه ده، امضا 15 کاله مخکیم شوی مهمه ده، ده چې دوی وروسته د دې څه قدمونه اخلي. آیا دوی د دغو بنبستو د کړکیچو د کمول دپاره او بالاخره په یو واحد غږ صلح خواته ځي، او که بیا به څو میاشتې د افغانستان ولس منتظر وي چې دوی په کوي سره ناندری وي.
د ولسی جرګې غړي وایي چې په افغانستان کې د روان بحران د مخنیوي لپاره د ولسمشر غني او عبدالله هوکړه یو شګام دی، خو په اوږدمهاله ډول یې یو داسې بنسټ کښېښوي چې هر ځل به د ټاکنو بایلونکي هم په واک کې شریکېږي.
موسمی شرایط کی بیا هم کله چې د ستونزه حلیږي موږ پر نیک باور نیسو، خو تر څنګ کې طالبانو هم دا مسلې د ښه نظر نه دي کتلي. زه امیدوار یم چې ښاغلی عبدالله به واقعا د سولې ته کار وکړي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسمشر غنی او عبدالله د سیاسي هوکړې د هرکلي ترڅنګ وایي ډاکټر عبدالله باید په پوره چټکتیا او لومړیتوب سره پر مخ ولاړ شي، او اوسنی حکومت یې باید په مخلصانه ډول ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هم له ولسمشر غنی او عبدالله سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د جګړې د ختمولو لپاره سیاسي جوړجاړی د امریکا لپاره لومړیتوب دی. پمپیو هله شوډلې چې دواړه مشران به سولې لپاره ګډ کار کوي، او ویل دي چې د دې ترمن سیاسي اختلافات لا لوړاندې وخت ځای کړي. ناتو هم دغه هوکړه د هرکلی ترڅنګ پر طالبانو ژغ کړي چې د تاوتریخوالي د کمولو، بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو، او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه پر خپل ژمنو عمل وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د ملي مصالحې په دنیوي موافقه کې عبدالرشید دوستم ته د جنرالۍ رتبه ورکړل شوې ده. موږ د دوه تنو کارپوهانو صلاح الدین سیدی او زرغون شاه شینواری صاحب سره غږېدلې یو. ډاکټر صاحب، صلاح الدین سیدی دغه متن کې د جنرال عبدالرشید دوستم په برخه کې لیکلي دي چې د مارشالۍ رتبې ته د ارتقا ورکول منل شوي دي. دې کې خلکو پخوا هم اعتراضونه کړي وو او اندېښنې موجودې وې، مګر دا په متن کې راغلي دي. دې برخه کې څه فکر کوئ؟
مارشالۍ جنګي ټایتل دی، نظامي ټایتل دی، چې د یوې مهمې فتحې پر بنیاد باندې شخصیتونه چې د حربی کمیټې له خوا وړاندې کیږي ورته ورکول کیږي مشخص افرادو ته. په سیاسي توافق کې چاته اعزازي مارشالۍ ورکړل شي دا د تعجب او د تعصب خبر ده. په افغانستان کې زمونږ نظامیان قرباني ورکوي، مهم کسان دي، ژوند یې د لاسه ورکړی دی، او د مبارزو نه د میدان نه کامیاب بیرته راغلي دي چې افرادو نه کیدای شي چې مارشال چې جناب دوستم وسی، اما دلته په لاس هاو نور دي چې د دنا مستحق وجود لري. زه تاسو کوم چې په سیاسي توافق کې ماین فرد ته مارشالۍ ورکول کی زما په پوهه باندې دا د نظامی کمیټې کار دی، او دا د ماین موافقت پر بنیاد باندې کار دی. دا بیا عدالت دی د خلکو په ذهن کې د نور منفی تاثیرات لرلی شي چې په تاسف او تاثر سره.
او بخی سیدی صاحب، که دا موافقه سیاسي موافقه ده لکه څنګه چې تاسو وایئ چې سیاسي توافق دی، دا خو منی، او جنرال عبدالرشید دوستم د ډاکټر صاحب عبدالله سره ولاړو په انتخاباتو کې، او دوی انتخابات وګټل دی یو ټیم په حیث باندې، نو که چیرې ډاکټر عبدالله سیاسي توافق کې دا ذکر نکي او د لپاره څو نه غواړي، نو بیا هم فکر نه کوي چې دا غل نظر دا غ په برخه کې بیا عدالت
خبره ده؟ سينه ده د افغانستان خلک د تورات د امتیاز ورکولو منتظر نه دي. د افغانستان خلک ډوډۍ خوري، د افغانستان خلک سیاسي د مسائل حل غواړي، د افغانستان خلک د چا په مارشالۍ پسې او د چا په رتبه ورکولو اعزازولو باندې چې هغه هم غیر مستحق دي سره منتظر دي. خبره داسې ده چې دغه توافق باید په دغه چوکاټ کې کېدل. دا د جناب دوستم لپاره هم ښه نه دی، د مسلکي لحاظ هم ښه نه دی، د روحیې ورکولو لحاظ هم ښه نه دی، او په ملت کې د دې روحیې ایجادوي چې رتبې او تقدیرونه په سیاسي توافق کې زدهبند کولو پر بنیاد باندې مخته راځي. جناب عبدالرشید دوستم د ښاغلي اشرف غني لومړی معاون وو، دا چې ولې د دنه لاړه دا مخیل جنایي مسله کې لاړه د هیڅ مسله لا تر اوسه پورې پاتې ده. د شتنی مسله لا تر اوسه پورې پاتې ده. دا دوه مسلې چې اتهام دی که دروغ دي کار څه دي دا باید تصفیه شوي. دا هغه د جناب ډاکټر اشرف غني متحد و چون ډاکټر اشرف غني د دې عدلي او جنایي مسایلو د تحقیق لپاره اقدام وکړ. هغه د ډاکټر صاحب عبدالله خپل څمکې ونیو.
ولی خیر ډاکټر سره بشرف غنی دا منلې ده
نړیوال فشار د کورونا مرض د جنگ مرض د طالبانو فشار مرګ او ژوبله د پاکستان موازی د ایران موازی مجبوریتونه دا ټول د غیر ستاندرد توافق ته خبره لاره هواره کړه. د منطق خبره نه ده اما مجبوریتونه دي چې زه ډېر متاسف او متاثر یم.
ډېره مننه زرغون شاه شینوار صاحب. تاسو څه فکر کوئ چې په دې موافقه کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبه ورکول یا مقام ورکول منل شوی دی؟
خادم خور پښتو چې یو چې لند کې سره وای وخت نه چا پوښتنه کړې و چې غاړه د کاغذ او د ویلو چې کوم ځای مسام ده نه کوي. اصلا خلک د جنرال دوستم په ماشاله پسې ګرځي په دې پسې نه ګرځي چې په چې دا د دوه ډلو او دوه شخصیتونو سره خپل منځ کې کړی ده. دا هم د افغانستان د قانون خلاف ده، هم د افغانستان کې د دیموکراتیکو ارزښتونو خلاف، او هم په حقیقت کې په افغانستان کې په هغه تعبد باندې وروسته میخ دی چې دوی تر اوسه پورې د هغې شاته پټو چې دیموکراسي ده او قانونیت دی او په ټولنه کې حقوقي مسایل دي. نو دغه پروګرام چې دی د سر نه تو خراب دی. په دې خرابۍ کې د جنرال دوستم ډرامه هم پکې راغله. دوی غواړي چې د جنرال دوستم په مشالۍ باندې هغه نور غیر قانوني کارونه چې دي هغه پټ کړي.
ډېره مننه زرغون شاه شینوار صاحب په مخم ښه
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبت پیښو شمیر له 2000 اوخته ده. روغتیا وزارت د خلکو نه غوښتي چې د ضرورت نه پرته دي له کورونو نه نوځي. اکرام شینواری د کابل نه راپور شاکړ.
دا به روغتیا وزارت د روغتي خدماتو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وېدلا مجرو د دې شنبې پورس کابل کې خبري اعلان ته ویل چې په تیرو سلیل ساتونکو کې په ولس ولایتونو کې د کرونا د وایرس سلور سو واته مثبت پیښې حساب شوي چې وسره په افغانستان کې د ټولو مثبت پیښو شمیر وزارت دوا ویل تر رسیدلې دي. په تیرو سلیل ساتونکو
په افغانستان کې 7825 سمپلونه په لابراتوار کې شوي چې د دې منځ نه سلور سو واته مثبت واقعات تشخیص شوي. دریتانه وفات شوی او درمشنو روپ شوی. په دې سره موږ په افغانستان کې مجموعاً تر اوسه 2002 او یو مثبت واقعات ثبت کړي.
د امې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د کرونا د وبا د خپرېدو راهیسې په افغانستان کې ټول 103 تنه د کرونا پر ناروغۍ مړ شوي او 800 نور پر دغه ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي دي. په افغانستان کې د کرونا د 2002 پیښو څخه 5209 په شپږو ولایتونو کابل، هرات، کندهار، بلخ، پکتیا او ننګرهار کې ثبت شوي دي. د امې روغتیا وزارت د روغتیا خدماتو چمتو کولو د چارو مین نن بیا په ښارونو کې اوسېدونکو ته خبرداری ورکړ چې په کورونو کې دي پاتې شي. ښاغلی مجروح ویل چې خلک دي په ښارونو کې د کرنټین اصول مراعت کړي او کنه په افغانستان کې د کرونا د وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي.
زموږ نگرانی خپل پر ځای ده، خطر تر سابق نه زیات دی. که خلک ټولنیز واټن رعایت نه کړي، روغتیا وزارت لارښوونې ته توجه ونه کړي، هیڅوک مسؤل نه ده. هر کورنۍ د تهدید لاندې ده، هر ولایت کې دا تهدید موجود دی.
خو افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د کرونا د وایرس سره د مبارزې په اړه د یک شمې د ورځې په خبر راپور کې ویلي چې د دې سره سره چې افغان حکومت د کوچني اختر پورې په ښارونو کې د ورځې لخوا د خلکو پر تګ راتګ د بندیزونو ساتلو پروګرام لري، خو یو شمېر ولایتي ادارو په ولایتونو کې د روژې د میاشتې له امله بندیزونه نرم کړي دي. اوچا د دې کار علت په یو شمېر ولایتونو کې د بندیزونو سره د خلکو مخ په زیاتېدونکي مخالفت ښودلی او ویلي دي چې تیره اونۍ په ننګرهار، لغمان، غزنی، پروان، بلخ او غور ولایتونو کې دغه اعتراضونه شوي وو. د کرونا وایرس په لومړي ځل د چین د هوبی ولایت د وخان په ښار کې د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې خپور شو چې اوس یې د نړۍ یو سل واتې هیوادو ته سرایت کړی دی. په امریکا کې د جان هپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې د کرونا وایرس د دوشنبې تر سهار پورې په نړۍ کې 315,496 تنه مړه کړي او 4,011,980 تنه نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په کندهار کې دوه میاشتنی قرنټین پای ته رسیدلی دی، مګر اوس هم په دغه ولایت کې د کورونا د ویروس خطر موجود دی. په کندهار کې د کورونا تشپک سو زیات پیښې ثبت شوې دي او څو تنه د دې مرض نه مړ شوې دي. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږل دی.
په کندهار کې د کورونا پر ضد مبارزه ولایتي کمیټې نن پریکړه وکړه چې د شار کرنټین پای ته رسیدلی او شار به څلور ساعته پرانیستی وي. خو د کورونا پر ضد مبارزه کې پر وقایوي تدابیرو باندې ټینګار کوي او وایي چې د بحران د مخنیوي لپاره دا اساسي کار دی. د کندهار مرسیال والی عبدالحنان مریب امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته په خبرو کې ویل چې لا به هم تفریح ځایونه، هوټلونه او عمومي پارکونه تړلي وي.
فیصله داسې وسوله چې هغه دوکانونه چې هغه روزمره خلک خوراکي مواد یا ضرورتونه ځینې رپکي دا به په ځینې شرایطو باندې قرنطین ختمیږي. در امرستانی پرې هغه په دې معنا چې میله ځایونه به مطلق باندې غیر ضروري دوکانونه چې هلته د خلکو ضرورت نه رپکیږي، مثلا که کافي شاپ یا هلته ځوانان مجلسونه کوي هغه به باندې.
په کندهار کې له هغه پیله لا د کرنټین د مدیریت په اړه نیوکه موجود وي او د کورونا د پیښو د کنټرول پر ځای د پیښې د زیاتوالي مسلې ته ګوت نیول کېده. د شار اوسیدونکو وایي چې د یادې سنځي له کبله نه یوازې دا چې د کورونا په پیښو کې کموالی نه دی راغلی، ترڅنګ خلک له لوړ اقتصادي بحران سره هم مخ شوي دي.
ټول د لوږ راغلي دي، دا خلک چې بیا تاتې کوي دا مرز ته مجبوري ده، د مجبوري په کور کې الته طاقت نه څه کولای. بچان مراته وای مر ډوډۍ غواړو، مر ګورا غواړو، مر چای غواړو، مر غوړې غواړو.
د کندهار ولایتي مقامات وای چې شرایط ته په کتو به دوی د بیا قرنټین او یا هم په بشپړ توګه د لمنځوړلو پریکړه ورسته کوي. خو د کندهار شهر د بیلابیلو بازارونو پلورونکي د قرنټین د پایته رسیدو هرکلی کوي او وای چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لوړ اقتصادي زیان لیدل دي.
د چا موږ ته چې ازاره پراتی هغه خو سره اړو راړو خرڅوي او پر لارې مو چې شان دی حالت بند سوي دي. تقریبا دوه میاشتې مخه مو راغوشه د دوس پر حالت باندې.
دلته د خلکو ستونزې ورځ در بلې ډیریږي. دلته نه امنیتي موږ ته سره بیا امنیتي زیاته سوي ده، دلته لوږه پسې زیاته سوي ده، دلته مرزونه راته ډیر سوله.
په کندهار کې د کورونا ټول ټال 1450 پیښې سبسيبي چې د چارواکو په وینا 14 ناروغانو په کښې خپل ژوند له لاسه ورکړي. خو په ټوله کې په کندهار ښار کې د کورونا سره په مبارزه کې د دې ولایت د روغتیا د ادارې پر کړنو باندې نیواکې موجودې دي چې دا نیواکې چارواکي هم مني او داسې تعبیر کیږي چې د یادې ادارې اضاف دې ته زمینه برابره کړې چې ډېری خلک په روغتیایي لارښوونو باندې عمل ونه کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
کالیفورنیا د ایالت مقاماتو اجازه ورکړې ده چې ځینې کارونه ورو په مختلفو پړاوونو کې بیرته شروع شي. په کالیفورنیا کې د 10,000 نه زیات خلک د کورونا په ویروس اخته شوي دي او قریب 3,000 ترې نمړ شوي دي. د کالیفورنیا خلک اوس په دې نوي واقعیت باندې پوه شوي او ځان د روانو شرایطو سره عیاروي. د آشنا تلویزیون رپورټ ګالیا رڼا نورستانۍ لولي.
د کالیفورنیا والی ګیون نیوزم د ګلابو او کتاب پلورنځیو او یو شمیر پارکونو او ګالف کلبونو ته اجازه ورکړې چې بیرته پرانیستل شي، خو هر څه به د پخوا په شان عادي نه وي. د کاروبارونو لپاره فرمایشونه باید آنلاین یا د ټلیفون له لارې ترسره شي. که څه هم سوداګري پوره پرانیستل شوي نه دي، خو د خلکو لپاره دا یو ښه خبر و.
ما په تیرو 45 کې ټولې پیسې خلاصې کړلې ځکه زنشم کولای خپل ګلونه وپلورم. مونږ د ګلانو مخه نشونی ولای. تاسو په هیګي ز څه وایم، مجبور یم چې ګلان قطع کړم.
د لاس انجلس د کاروانګرو دا بازار د محدودیتونو سره خلاص شوی. د کاروباریانو لپاره چې د کار د پیل اجازه ورکړ شوی، هیڅ څوک نشي کولای د دې ژیر کړخې څخه تیر شي.
هیڅوک نشي کولای محصولاتو ته لاس ور وړاندې کړي، مګر دا چې وایخلی مونږ دا په خپل اداره کوو. مونږ په ټیم کې یو څوک لرو چې محصولات اداره کوي او زه خپل پیسې اداره کوم. هر څوک باید د شپږو بوټو واټن وساتي.
دلته خلک ډیر نشته. دا یو دلیل دی چې ځینې پلورنځي چې اوس خلاص کېدی شي تړلې پاتې دي.
لویه مسئله دا ده چې که حتی دا پلورنځی خلاص هم وي، آیا خلک چمتو دي چې د پیرود لپاره راشي؟ او زه فکر کوم منصفه هیئت لا هم په دې باندې کار کوي، مونږ نه پوهیږو.
د کسینابی آرایشګاه د مارچ په نیمایي کې وتړل شوه، سره له دې چې هغه کولی شي د دولت مالی مرستې ترلاسه کړي او د خپل دوکان کرایه ورکړي. خو کسینیا وایي چې دا کافي به نه وي ورته. د هغه کاروبار که د جون په میاشت کې هم خلاص شي، د خوندیتوب نور بندیزونه کولی شي د هغې کاروبار ته زیان ورسوي.
مونږ په یو وخت کې د 400 مشتریانو ځای ډیزاین کړی دی، مګر احتمال لري کله چې مونږ ته د بیا خلاصېدو اجازه ورکړل شي مونږ به دا شمېره نهایي ته راټیټ کړو، او دا زمونږ په ګټه نه ده. مونږ د 15 د پریکیور چوکۍ لرو چې د دوی ترمنځ د شپږ فوټو څخه کم واټن دی، نو زه یوازې درې کارولی شم. زه مجبور یم د دې سالون کرایه ورکړم چې په دې شکل زه به کرایه پوره ونه شم کړی.
دا په داسې حال کې ده چې کله چې وایروس په کالیفورنیا کې خپره شوه، د کالیفورنیا والی په خپلو خبرو کې ویلي وو چې په ټولنه کې د دې ویروس خپرېدل د نوکانو د یوې سالون څخه پیل شوی. په ورته وخت کې د دولت چارواکي هڅه کوي چې د دې غیر معمولي وخت څخه کار واخلي او د بیا رغونې کارونه بشپړ کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د سوریه په ختیځ کې د هلسکه سیمې چارواکو ویلي دي چې دوی د الهول د مهاجرو په کمپ کې د کورونا د خپرېدو د خطر سره مخ دي. امریکا د دغو مهاجرو سره ملاتړ او کومک کوي. په سرګونو زره سوریایان د جګړو او روسي سیلاونو له امله خپل سیمونه فرار شوي دي. داشنا تلویزیون راپورټ تاسو ته پام را اړو.
د سوریه د الهول کډوالو کمپ ځای چارواکي وایي د داعش جګړه مارانو خزي او کورنۍ چې په دغه کمپ کې توقيف شوي دي د کورونا نه د خوندې پاتې کېدلو د لارښوونو سره مخالفت کوي. کوردی چارواکو د سوریه د الهول په کمپ کې د خوندیتوب ډیر کلک تدابیر نافذ کړي دي چې د کورونا د خپرېدو مخه ونیسي. خو د داعش د زرګونو کورنۍ غړو کې یو شمیر خزی د خوندیتوب دغه تدابیر نه مانی. هغه وایي د کورونا وبا د کفارو پر خلاف د خدای تعالی قهر ده.
خصوصي منظمات
مونږ نړیوالو ادارو ته ډیر غوښتنلیکونه ورولېګل چې د الهول د کمپ خوندي ساتلو کې لمونږ سره مرسته وکړي. خو د هغوی جواب ډیر شوکه وو. اوس د هغو پلانونو د ملکولو لپاره چې کمپ خوندي کړي ناوخته دی.
د یو اټکل مخه تقریبا 3000 کډوال د سوریه د شمال په کمپونو کې وسیږي. د الهول کمپ تر ټولو ستر کمپ دی چې تقریبا 10000 کډوال پکې اوسیږي. په دې کې د داعش د جګړه مارانو په زرګونو کورنۍ او خپلوان هم شامل دي. د کمپ په یو څنګه کې د داعش هغه کورنۍ پرتې دي چې له بهرنیو هیوادونو راغلي دي، خو په نورو برخو کې د عراق او سوریه د داعش کورنۍ اچول شوې دي. په کمپ کې د صحي سهولتونو نشتوالی دا کمپ له ډېر ستر خطر سره مخامخ کړی دی.
په دې کمپ کې د صحي مراقبت او خدماتو د څانګو او درملو لپاره ډیر سخت ضرورت دی. مونږ د ناروغانو لپاره اوس دوه کتنځل لرو، خو د قرنطین څانګې جوړولو لپاره اوس پلانونه عملي کیږي.
تر اوسه پورې په سوریه کې د کورونا په وبا د 340 کسانو د اخته کېدلو پیښې تشخیص شوې دي. په دې جمله کې لږ تر لږ 3 تنه په دې وبا مړ شوي دي. یو تن د الهول په کمپ کې چې د سوریه شمال ختیځ کې پروت دی مړ شوی دی.
یو ساری مرستی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورت په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیه سردار یم.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا را دغه معلومات برابر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.